دی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې نیم ساعته خپرونه کې دوه ته د افغانستان د سیاسي مشرانو د تلونکي پلاوي سفر نن بیا وځندید. د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو برخلیک بڅ کیږي.
باورونه ده چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به د افغانستان د سیاسي برخلیک سره خپل مسیر پیدا کوي.
د هیواد پر روانو حالاتو د ولسی جرګې د یوې پخوانی غړي نظر اخلو او په نړیوالو مسایلو کې
د امریکا حکومت غواړي اکثریت امریکایانو ته د کورونا وایروس ضد واکسین تقویتي دوزونه ورکړي.
په افغانستان کې روان بدلونونه پر کومه خوا روان دي؟
دا د فعلن لپاره ډېر مبهم او مجهول حالت دی چې حتی طالبان به په دوحه کې هم ور باندې نه پیږي.
دا بحثونه به د ازادۍ رادیو په 15 دقیقې اونیز بحث کې واورئ چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې خبريږي. د دې مطالبه لوړاندې کولو مخکې تاسو د خبرونو اوریدو ته رابولم چې احمد شیبر چمتو کړي.
هند له کابل خپل ټول ډیپلوماټان ویستل. طالبانو په کابل کې د شریعت شاخ راډیو خبرونه پیل کړې. امریکا د ایران له لوري د یورانیم او فلز تولید ته اندېښنه ښکاره کړه. د خبرونو تفصیل. هند په کابل کې خپل سفارت څخه کارکونکي ویستل. د هند بهرنیو چارو د وزارت ویان ارم دام باکچی نن په ټویټر کې لیکلی دی اوسنیو شرایطو ته په کتو پریکړه وشوه چې په کابل کې زموږ سفیر او هلته نور هندي کارکونکي دستي هند ته انتقال شي. دا اعلان په داسې وخت کې شوی دی چې روانه اونۍ د طالبانو له لوري د کابل له نیولو وروسته په زرګونو افغانانو سختې هڅې پیل کړي دي چې له کابل ووځي. روسه تر دې چې پرون د ګډوډیو له امله د کابل هوایي ډګر بند شو، د امریکا دفاع وزارت ویل چې بیرته الوتنې پیل شوې دي. روسیې ویلې دي چې په کابل کې له خپل سفارت یو شمېر ډیپلوماتان ایستلي دي. ټاکل شوې ده چې د روسیې سفیر دیمتری ژیرنوف نن د طالبانو له استازو سره د روسیې اتباعو او د سفارت د کارکونکو د خوندیتوب په اړه خبرې وکړي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سرپرست سفیر او شارج دافیر راس ویلسن وی دی او د سفارت کارکونکو په کابل کې د امریکایانو او هغو افغانانو لپاره چې ممکن زیان ورواوي سخت کار کوي. شاغلی ویلسن په ټویټر کې لیکلی دی چې د امریکا له خلکو سره ژمنه په ځای او تل پاتې ده. امریکا هڅه کوي چې خپل ډیپلوماتان او یو شمېر هغه افغانان چې له امریکایانو سره کار کړی دی له افغانستان وباسي. په کابل کې د امریکا سفارت له خپلو اتباعو وغوښتل چې له دوی سره له همغږۍ پرته دي د حامد کرزي هوایي ډګر ته نه ورځي. سفارت خپلو اتباعو ته دا خبرداری داسې مهال ورکوي چې پرون د کابل هوایي ډګر کې د ګڼې ګوڼې او ګډوډۍ له کبله لږ تر لږه وتنه مړه شول. سفارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي دوی هڅه کوي چې امریکا ته د خپلو اتباعو د ستنولو له بهیر سره مرسته وکړي. پرون د کابل له هوایي ډګر سره د سلګونو هغو کسانو زړه بوژنونکي ویډیوګانې خپرې شوې چې غوښتلې الوتکو ته پورته شي. په ویډیوګانو کې لږ تر لږه دوه تنه ښکاري چې الوتکه پسې ځانونه نیسي او کله چې الوتکه له ځغاستلي کې پورته کیږي دا کسان له پورته لاندې لبیشي. بل لور ته د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی ویلی دی امریکایي ځواکونه په کابل هوایي ډګر کې له ډیره ترکی ځواکونو سره کار کوي چې له هوایي ډګر څخه خلک لري کړي تر څو د ډیپلوماټانو او نورو کسانو د ایستلو لپاره نړیوالې الوتنې بیرته منظمې پیل شي. طالبانو ویلي دی چې په کابل کې د شریعت شاخ راډیو خبرونه پیل کړې دي. د طالبانو د فرهنګي کمیټې مشر امیر خان متقی پر خپل ټویټر پاڼه دا خبر ورکړی دی. د دوی بیان زبیح الله مجاهد رسنیو ته د دغه راډیو د عمومي مسول مولوي ضیاء الحق حقمل ویډیوي پیغام لیشلې چې هغه پکې خلکو ته د امنیت او آرامۍ ډاډ ورکوي.
اوس په ټول هیواد کې حالات د عادي کېدو پر لور روان دي او تر اوسه هیڅ د بی امنۍ کومې لوی پیښې نه دي ترسره شوې. اسلامي امارت هم په مکرر ډول اطمینان ورکړی دی چې د ولس د سر مال او عزت د ساتلو لپاره پریکنده ګامونه اخلي.
طالبانو له دې وړاندې ویلي وو چې د ملي ګټو پر بنسټ د بیان ازادۍ اصول ته هم ژمن دي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران له لوري د یورانیم او د فلز د تولید په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل نوی راپور کې ویلي دي چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې نوی راپور یې لیدل دی چې څرګندوي ایران یورانیم فلز د تولید په برخه کې پرمختګ کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیک پرایس په بیان کې ویلي دي ایران د یورانیم او د فلز تولید ته چې له اټومي وسلو سره ارتباط لري احتیاج نه لري. نیک پرایس زیاتوي چې ایران باید په اټومي برخه کې له داسې هڅو لاس واخلي او د 2015 کال د اټومي تړون ماده پلي کړي د یورانیم او فلز څخه د اټومي بم د جوړېدو لپاره استفاده کړي. او روسي خبردا چې په ماسکو کې د بشري حقوقو یو مرکز ویلي دي په روسیه کې د سیاسي زندانیانو شمیر 410 کسانو ته پورته شوی دی. د دې مرکز پر راپور کې چې پرون خبر شو راغلی دي دا د هغو زندانیانو شمیر دی چې د روسي په زندانونو کې دي او یا خپل کورونو کې نظر بند دي. پر راپور کې راغلی دي چې 329 تنه د مذهبي ازادۍ او حق څخه د استفادې په تور او یو اتیا نور د سیاسي فعالیتونو لکبل زندانی شوی دي. د روان کال په پیل کې د سیاسي روسي زندانیانو شمیر 329 تنه شوتل شوی او دا خبرونه.
خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پانه کتلای شئ. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پانه پته ده. اوس هم ورزو د راپورونو برخه ته او لومړی موضوع راخلو. تموچه ل د افغانستان د راتلونکو نظام په اړه د بحث لپاره یو درې کسیس پلاوی دوه ته ولر شي خو دا سفر یو ځل پرون او بیا نن وزندیت. حامد کرزای، عبدالله او ګلبدین حکمتیار هغه کسان وو چې تماو دوه ته سفر وکړي. د ملي مصالحې د عالی شورا یوې سرچینې ازادۍ رادیو ته ویل نن دا سفر نه کیږي خو سرچینې دا ونه ویل چې د دې ځنډ علت څه دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
تما وچینن له کابل د قطر پازمینې دوه ته یو د کسیس پلاوی ولاشي خو نن لپاره دا سفر ځنډیدل دی. د ملي مصالحې عالی شورا یوې سرچینې ازادي رادیو ته وویل د سفر ځنډ نشي منلای چې څه دی خو دا یو ویل چې نن دا سفر نه کیږي. تیر شپه حامد کرزی او عبدالله وویل چې د ګلبدین حکمتیار په ګډون نن دوه ته ځي. د دې سفر موخه د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه بحثونه کول شوي. داسې سفر داسې مانځنډي کې چې د کابل حامد کرزی هوایي ډګر کې لا هم د خلکو د ډېرې ګڼې ګوڼې له امله ټولې الوتنې ځنډنې دي. د دې سفر د ځنډېدو یو دلیل هم کېدای شي هوایي ډګر کې همدا ټینګلې حالت وي. پرون طالبانو هم ازادۍ رادیو ته وویل چې د کابل یو شمېر سیاسيون دوه ته ورځي څو د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه خبرې وکړي. قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان ازادۍ رادیو ته وویل وی چمتو دي چې د راتلونکي ترتیب په اړه ټول افغان جهتونو سره خبرې وکړي. خو د دې خبرو محتوا او تر پای د راتلونکي نظام څرنګوالی هغه مسایل دي چې په اړه یې معلومات مبهم دي. طالبان ویلي چې غواړي ټول ګډونه اسلامي حکومت جوړ کړي خو دا چې ټول څه ډول نظام به وي په اړه یې معلومات او بحث نه دی شوی. خو د طالبانو د ملګرو ملتونو په ګډون د ډېرو هېوادونو غوښتنه دا ده چې څو یو داسې نظام ته لار پرانیزي چې ټول لوري پکې شریک وي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوس مهال د واک په یوه تشه کې واقع دی او داسې رسمي اداره نشته چې نړیوال ملاتړ او قبولیت ولري څو د هېواد رسمي چارې پر مخ وځي. که څه هم طالبان په افغانستان واکمن دي خو د افغانستان د جمهور رئیس غنی له وتو وروسته د ارګ د رهبرۍ چوکۍ او د هغه د ځایناستی معلوم نه دی. دا هم معلومه نه ده چې په دوحه کې د راتلونکي نظام په اړه بحثونه به د دې چوکۍ برخلیک څه ډول وټاکي.
ډېره زیاته مننه. له کابل په راپور کې مو واورېدل چې هغه یو پلاوی چې په پام کې و د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه د خبرو لپاره دوه ته سفر وکړي او د طالبانو د سیاسي دفتر له مسؤلانو سره وګوري. د هغو سفر هم پرون او هم نن ځنډیدلی او تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دا پلاوی به څه وخت او څنګه سفر وکړي چا سره به وګوري. خو په افغانستان کې د روانې اونۍ بدلونونه پر کومه خوا روان دي؟ په داسې حال کې چې طالبان اوس مهال پر ټول هیواد واکمن دي څه به پېښ شي او تر اوسه په لویو ښارونو په تیره په کابل کې وضعیت څنګه دی؟ ساندې ولسی جرګې پخوانی غړي هیلی ارشاد همدا شیبه په مستقیمه اړیکه را سره ده.
فکر کوم چې مونږ او تخنیکی همکار لګیا دی هڅه کوي چې لمیرمن ارشاد سره زمونږ اړیکه وصل کی. خو تر هغه مخکې ګورو چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو نوی واکمنی راغلی ده او دوی تقریبا پر ټول هیواد واکمن شوی دی، ګورو چې د نړیوالو عکس العملونه د افغانستان د روانو حالاتو په اړه څه ډول دي. نوریاس نوری د موضوع جزئیات اوروي.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دامنیک راب وویل بریتانیا به له ټولو امکاناتو کار واخلي چې طالبان د افغانستان لپاره حساب ورکړي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن بیا پرون د افغانستان د وضعیت په اړه د وسترو صنعتي هیوادونو یا جی او د ډلې د یوې سرمشریزې د رابللو غوښتنه وکړه. جانسن چې هیواد یې په اوس وخت کې د جی او د ډلې مشري کوي، دغه غوښتنه پرون له خپل فرانسوي ساري ولسمشر ایمانویل مکرون سره په خبرو کې مطرح کړه. ویویل مشرانو ته پکار ده چې د افغانستان د وضعیت او د طالبانو لخوا واک ته د رسیدو په ترڅ کې د یو بشري بحران د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړي. هغه زیاته کړه التیا ده چې د رامنځته شوي وضعیت په وړاندې ټول یو ګډ دریز غوره کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون وویل په افغانستان کې بې ثباتي به د دې سبب شي چې اروپا ته له دې هېواده د کډوالو یوه بله څپه پیل شي. هغه وویل فرانسه به له نورو اروپایي هېوادونو او امریکا او روسیې سره په اغېزمن ډول د افغانستان د روان بحران د هواري لپاره کار وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل په یو ټویټ کې ویلي چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن سیشن به د افغانستان د روان وضعیت په اړه غونډه وکړي. هغه زیاته کړه افغانستان اوس په یوه څلور لاره کې دی او د نړیوالې ټولنې همکاري ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ غونډې ته وویل له ټولو امکاناتو به کار واخلي چې افغانستان بیا نړۍ ته د ترهګرۍ پر ګواښ بدل نه شي او په دې هیواد کې د بشري اساسي حقونو د درناوي مسله یقیني شي. امریکایي جمهوری پال مخکښ سناتور لینسی ګراهم وویل که د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اختیار له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو پر پریکړه پښیمانه نه وینو به په افغانستان کې د رامنځته شوي وضعیت له حقایقو لرې وي. د امریکا د استازو جرګې جمهوری پال غړي جیم بینکس ویلي تر اوسه د جو بایدن په څیر هیڅکله هم بل امریکایي مشر نه دی لیدلی چې له خپلو مسؤلیتونو او مشرتابه یې اوږه خالي کړې وي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان وویل ولسمشر بایدن د بشري حقونو موضوع ته ډیر اهمیت ورکوي او په دې اړه د نړیوالې ټولنې د یوې اجماع د جوړولو لپاره تیاری نیسي. خو ښاغلي سولیوان ویلي چې دا د دې دلیل نه شوی کېدی چې متحده ایالات د درېیمې لسیزې لپاره د افغانستان په جګړه کې ښکیل پاتې شي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ویلي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي ماتې او له دې هېواده وتلې باید په دې هېواد کې د عادي ژوند، امنیت او تلپاتې سولې پر فرصت بدل شي. هغه ویلي ایران په خپل ګاونډ افغانستان کې د ثبات د ټینګښت ملاتړ کوي او له ټولو ډلو غواړي چې یوه ملي جوړجاړي ته ورسیږي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی چې هیواد د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لوبولی ویلي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې چټکو پرمختګونو ته اندېښنه لري او قطر به ډېرې هڅه وکړي چې په دې هیواد کې په تېره اوس چې یوه خلا رامنځته شوې ډېر ژر سوله ییز انتقال ته لاره هواره شي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن ویلي د افغانستان د یوې ښې راتلونکي لپاره هڅو کې د یو شریک په توګه په دې هېواد کې د خلکو نورو وژنو او کړاوونو ته اندېښنه لري. هغه ویلي طالبان به په راتلونکي کې د افغان امنیتي ځواکونو د هر هغه غړي د وژلو یا ورسره د بد چلند مسؤول وي چې ورته تسلیم شوي یا د جګړې په مهال نیولی دي. د نیوزیلند صدر اعظم جسندا آردرن ویلي هغه څه چې موږ غواړو ووینو دا دی چې آیا ښځې او نجونې به کار او تعلیم ته پرېښودل شي. هغه څه چې دوی په دودیز ډول په هغو سیمو کې چې طالبان پرې واکمن ول ترې بې برخې وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
قدر منوریدونکو تحلیلی مرکه په څو شیبو کې هڅه کوي چې تاسو ته وړاندې کړو د افغانستان د ولسی جرګې له پخوانی غړي هیلي ارشاد سره، مګر قبل سره تماسونه، ټلیفوني شبکې او اړیکې له ستونزو سره مخامخ دي. خو بیا هم زما تخنیکي همکاران هڅه کوي چې میرمن ارشاد له سټډیو سره وصل کړي. له هغه مخکې ورزو یو بل راپورته ګورو چې د طالبانو د واکمنۍ له ټینګېدو وروسته د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو برخلیک به څنګه کیږي. که څه هم د افغانستان د قضیې دواړه ښکېلې خواوې په دې اړه څه نه وایي، خو ځینې باورونه دا دي چې د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونه به د هیواد له سیاسي برخلیک سره سم خپل مسیر بلاخره پیدا کړي.
پداس حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ دوه ورځې تیریږي، دلته په ټول افغانستان کې طالبان واکمن شوي، ټولې دولتي ادارې د دوی تر واک لاندې دي، خو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو نامعلوم برخلیک هغه اندېښنه چې ګڼ شمېر افغانان یې اندېښمن کړي دي. باور دا دی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو چې شاوخوا شمېر 3.5 لک ته رسېده، دوی په مهم په ډیرو اصلي وسایلو باندې سنبال، تیاری، همدار ازریهي موټرې، ټانګونه ورسره و، یو دم د دوی تر اتم کېدل یا خل نامعلوم برخلیک بلاخره کوم خواته د دغې مهم اړخ مسیر معلومولی شي. یو شمیر پوهان په دې باور دي تر هغې چې افغانستان سیاسي حالات یا سیاسي برخلیک معلوم نشي، د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو برخلیک به هم همداسې نامعلوم وي. دا په داسې حال کې ده چې تازه تیره شپه د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن په خپلو تازه خبرو کې وویل چې د تیرو 16 کلونو امریکا د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو تمویل، تجهیز وکړ، دوی ته ټرینینګونه په ډیرو عصري وسایلو باندې دوی سنبال شول، ټریلیونونه ډالر په دوی باندې مصرف شول، خو لا هم دوی ونه توانېدل چې د خپلې خاورې ساتنه وکړي. دغه څرګندونې بیا داسې مهال دي چې تیره ورځ ځینې راپورونه خپاره شو چې د ازبکستان د ترمیز په ښار کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو شاوخوا 46 پوځي الوتکې په زور د ترمیز په ښار کې کېنول شوې دي او دوی ته د بل خوا د تک اجازه نه ده ورکړل شوې. ورسره د تاجکستان هم ځینې راپورونه بیا خپاره شو چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو شاوخوا 40 منصوبین توبو تیارو کې د دوشنبه په باختر ښار کې دوی ته د کېناستو اجازه ورکړل شوې ده. په ټول کې باور دارې تر هغې چې سیاسي حالات معلومي د افغانستان برخلیک د افغانستان امنیتي ځواکونو د برخلیک په تړاو باندې نه طالبان چوي موږ سره بار بار اړیکه ونیوله، په دې اړه زموږ سره خبرو یعنی زموږ مسؤلینو چې ځواب ټلیفون نه دی را ځواب کړی، ورسره د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو له ویاندویانو همداراز چارواکو سره چې په تماس کې هغوی هم زموږ ټلیفون نه دی را ځواب کړی.
ډیر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو د برخلیک په اړه یو تحلیل ته غوږوي. په دې ټولو حالاتو کې چې هیواد له یو ابهام سره مخامخ دی او تر اوسه پورې هیڅ روښانه نه دي، اقتصادي فعالیتونه هم شته. دا د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
کابل خاریان وایي په کابل کې د غاز او خوراکي توکو بای په بیساري ډول لوړې شوې دي. یو غاز پلورونکو حاجی جهان نن ازادي راډیو ته وویل چې د تیرې اونۍ بایو ته پکتو تیر دوه ورځې کې په کابل خار کې د غاز او خوراکي توکو بای نږدې 500 سلنه لوړې شوې دي. نو موري وویل چې د یو کیلو مایع غاز او بای له 900 افغانۍ څخه 90 افغانۍ ته رسیدلې ده. د کابل خار درڅن قیمت یو اومده پلورونکو رئیس خان ازادي راډیو ته وویل چې د محل د یو بوجه وړو بای کې 300 افغانۍ زیاتوالی راغلی. عام وګړي د بازارونو د تنظیم غوښتونکو دي. په کابل کې لا هم بانکونه تړلې دي او خلک د خپل پیسو د اخیستلو لپاره د بانکونو تر شا انتظار کوي. د اسارو د بدلون مارکیټ شاهزاده سره وایي چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به دغه مارکیټ تړلې وي. د سره شاهزاده مرستیال حاجی دادګل ازادي راډیو ته وویل چې مارکیټ وړ مورز وروسته له هغې وتړل شو چې کابل یو نامعلوم برخلیک سره مخ شو. نوموړي وویل چې د ټولنې غړي پریکړې ته نه دي رسیدلي او هڅه روانه ده چې ژر تر ژره یو تصمیم ونیول شي. خو طالبانو په یوې لامه کې ډاډ ورکړی چې بانکونه او ملي شتمنۍ به ساتي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري قدرمن اوریدونکو، یو ورځو نړیوالې مسلې ته او له هغه وروسته بیا د افغانستان مسایلو ته راوګرځو. د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره غواړي اعلان وکړي چې ټول امریکایان باید د کورونا وایرس ضد د دوه دوزه واکسین له ترلاسه کولو وروسته اته میاشتې وروسته اوس تقویتي واکسین وکړي. دا راپور نیویارک ټایمز او واشنگټن پوسټ ورځپاڼو د چارواکو له قوله ورکړی دی. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د راپور لمخې روغتیاي چارواکو ویلي چې تقویتي ډوزونه ځکه اړین دي چې ډلټا واریانت ویروس ډیر ژر اخیستل کیږي او شواهد شته چې د مخکې واکسینو اغیز ورباندې د وخت په تیرېدو کمیږي. لومړی تقویتي ډوزونه به هغو کسانو ته ورکړل سي چې په روغتیاي برخه کې کار کوي او وروسته به د لوی عمر کسانو ته ورکړل سي. اټکل کیږي چې دا تقویتي واکسین له سپتمبر میاشتې پیلېدای سي. تیره اونۍ د امریکا د درملو ادارې تقویتي واکسین تایید کړل. د کورونا وایرس ډلټا واریانت بڼه په امریکا کې د نویو ثبت شویو پیښو لامل بلل سوی. که څه هم 80% وګړي بشپړه واکسین سوي دي، اکثریت مثبتې پیښې او مړینې د هغو کسانو دي چې نه دي واکسین سوي، خو ویل کیږي چې لومړي دوه ډوزونه واکسین د دې ویروس پر وړاندې بیا هم اغیزمن ثابت سوی دی. د تقویتي واکسینو خبره داسې مهال کیږي چې د جو بایدن اداره نه ده توانېدلې د امریکا نیمه نفوس قانع کړي چې باید واکسین وکړي. ویل کیږي دا کار به نور هم ستونزمن سي که لومړي دوه ډوزونه واکسینو اغیز کم سي او د تقویتي واکسین اړتیا سي. تر امریکا مخکې اسرائیل دوی اونۍ وړاندې د لوی عمر کسانو ته تقویتي واکسین پیل کړل. اسرائیل د نړۍ له هغو هیوادونو چې تر ټولو زیات نفوس یې د کووید 19 پر وړاندې واکسین سوي دي، خو په دې وروستیو کې په دې هیواد کې د ډلټا واریانت نوې پیښې مخ پر زیاتېدو سوي. د اسرائیل نوې معلومات ښیي چې فایزر واکسین په لوی عمر کسانو کې یوازې 55% اغیزمن و چې په جنوري میاشت کې بشپړ واکسین سوی و.
آزادی رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او همدارس د اف ام په 0.15 څپه خبريږي.
ستاسو لا پیغامونو
زه مهران د کابل څخه د څنګه چې کابل امنیت حکومت لوی دغه ته تسلیم شو یا ونیو چې هر څنګه چللی خو د کابل امنیت باید تنیم شي. دلته کوم تاسیسات او حکومتي دي هغه ټول خالي دي، ځکه څوک پکې نشته. هوتی دي چې نو د نوي حکومت ته پکار دي چې ورځان ورسوي هلته او هغه ځایونه کنټرول کړي. ونیو چې چول چپاول شروع دی، د هغې دینا ملکیان دي، هغې دینا غلاګانې کوي، د شپې له طرف د طالبانو په جامه کې کسان راوځي په بعضې ساحاتو کې، هغوی غلاګانې کوي، هغوی ولاړ دي. ځکه په کابل کې چې کړې دوی راتګ اوازه شوې ده، که ملکي میدان دی که نظامي میدان دی، ټول ورته او تاسیسات یې او حکومتي چې دي دغه ټول خالي شوي دي. باید دوی رسیدګي هلته وکړي، ځکه دغه د حکومت د ملت مال، د بیت المال مال دی. هر سړی چورکوي او تختوي ځان دوباره.
زه یو تن د ننګرهار ولایت د جلال آباد څخه تاسو سره تماس کیم. کوم مسجد چې رامنځته شوی دی، ډېر یو ناول او ترینګلی حالت دی. ټوله واویلا ده، څوک جاړي، د چا په خوله باندې مسکاګانې نشته دی، خو ډېر یو بد حال دی. کوم طالبان چې راغلي، دوی هم خارجیانو نړیوال ته زموږ یو بد پیغام انتقالوي، ځکه ټول د تمبوزکونو د هغه په حالت کې دي، مخونه نه ښکاره کوي او بس ټول ولایت ته درې څلور سره داخل شوي دي. نو ډېر بد حالت دی. هر څوک کوشش کوي په یو لار نه په یو لار د دې هیواد او د دې ښار نه ځان وباسي.
د صفت الله رحیمزی د وردګو تن اوسیدونکی او د کندهار پوهنتون د ادبیات پوهنځی د څلورم ټولګي محصل یم. زما سره دغه سوال دی چې باید د اسلامي امارت زر تر زره د لوړو زده کړو وزارت ته امر وکړي چې پوهنتونونه سر له شنبې شروع سي تر څو خپل محصلین خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي، ځکه چې موږ و تاسې د څومره وخت وینو چې پوهنتونونه رخصت دي، ځینې د کرونا له وجې او ځینې د سیاسي دغه وضعیت له وجې اوس چې دغه وضعیت سم شو، باید چې پوهنتونونه په خپل وخت د شنبې فرض بیرته عملا حضوري درسونه شروع سي تر څو محصلین وکولی شي خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. اوس هم قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی هیلې ارشاد په مستقیمه اړیکه سره دی او په دې اړه خبرې ورسره کوم چې په افغانستان کې روان بدلونونه پر کوم خوا روان دي او په داسې حال کې چې طالبان اوس پر ټول هیواد واکمن دي، څه به پېښ شي او په لویو ښارونو په تیره په کابل کې وضعیت څنګه دی؟ میرمن ارشاد مننه چې خبرونه تر غلاست. د کابل عمومي وضعیت هم دغه شیبه چې موږ تاسو خبرې کوو، دغه سدای لکه دونی می لسیزی مخکې چې طالبان پر کابل واکمن شوی وو او کابل رقم درته ښکاری.
سلامونه تاسو ته او د تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. نه لږه حالت نن پورې ډېر زیات فرق ده، فقط یو ستونزه داسې لکه د موږ یو هېوادوال له کابل نه ویلې چې بعضې غله د تورې جامې اچولې وو، ویښته اوږد کړي وو او د بعض خلکو مال یې چور کړ یا یې غلا یې وکړې. هغه په هغه ورځ وو چې لا ډاکټر غني نه و تښتېدلی او په تښتېدو کې وو، او پولیسان هم خبر شول پوستې یې خوشې کړې، خار بیخي همداسې ګړنګ پاتې وو او څوک نه وو پکې. نور حالت کې خلکو سو استفادې وکړې، د خلکو موټر هم چور کړ، کورونه یې کورو ته واوښتل او بعد غلاګانې وکړې.
سوال دا دی چې د ښار آرایش مثلا نجونې ښځې مېرمنې ګرځي، خلک راوتلې دي په وټونو بازارونو کې ګرځي، نجونې په کوم لباس کې ګرځي؟
نجونې به نو چېرو کې تر کورو ځي، مکتبونه بند دي، دفترونه بند دي، ښځې نجونې ډېرې کمې دي، یعنې داسې نسو ویلی چې زیاتې ګرځي، خو چې ګرځي هم په عادي مغه لباسو پسې دی. اشرف غنی په وخت کې ګرځېد، مغه لباس دي او مغه ستري په سر دي، خاص تغییر نه وینم. هغه بعضې څه وخت حجاب کا وسم په حجاب کې دي، خو ډېرې کمې ښځې زه وینم چې ګرځي، خو خاص کار به هم نه لري تل کور ووځي.
او جبري چادري؟
نه نه چادري خو هیڅ نشته، ما تر اوسه ښځه په چادري کې نه ده لیدلې چې زه چې یو ځلې دوه ځلې ووته به چادري دار ښځه ما هیڅ ونه لیدلې په سړک باندې. او نمونه ایم دغه ده چې یو خاله ده ما سره زده کار کوي او دا راځي دلته کور کې، او ډېرې هوړکۍ ټیکرې اخېسته، ما له وټویلې مال خاله ده ټیکرې اخېدلې کار کړه وېښدلې، وایي دوه درې تلي وته راولم لارې کې راتلې، چېرته ځې؟ وایي ما ورته چې دلته زما کار کوم، وایي چې راتون ویلې، وایي راتلې چې ښځه ورځه. نو داسې کوم خاص هغه نشته.
مننه مننه. میرمن ارشاد، له دوه ورځو ابهام او ګډوډۍ وروسته اوس وضعیت پر کومه خوا روان دی، امنیتي نظر او سیاسي نظر؟
ګورې پیشګوئی خو هیڅوک نشي کولای، زه خو هیڅ ځان ته نه ورکوم چې پیشګوئی وکم. زه جرمني کوم، یو هفته مخکې راتلم چې ما ته ټولو خلکو ویلي چې مه راځه افغانستان ته، یو خو مې دغه ټاټوبه یې دانه وطن ده چې هر نظام بدلیږي را بدلیږي، زه به مې په خپل وطن کې یم، د خو هر د هر افغان وجیبه ده. خو کله چې مثلا نو ولیدې چې بعضې مشران چې تن په تن له طالبان سره جنګېدل، هغو ته غږ ونه کړ. لکه اوس مثلا اسماعیل خان مخامخ طالبان سره جنګېده، نو اسماعیل خان چې خوشې که ما ته دا یو امیدواري پیدا شي څوک چې تن په تن جنګ کې او مقابله کړي، هغوی ته غږ دي کړي، نو ما ته بس غږ وکړي، نو زه بېغمه راغلم. او اتالدین هم خبره سم چې اسماعیل خان ته اجازه سفر ورکړی او اوس ایران کې ده. اگر څه ځلې فکري نگاه نه اسماعیل خان سره یا د نورو خلکو سره خوشې شوي دي، کوم هم نظری نه لرم، مګم په دې کې دا ښه کار کړی طالبانو چې عمومي افه چې اعلان کړې ده په خپلې خبرې باندې، خو تر اوسه پورې ولاړ دي. داسې زه تاسو ته پیشګویو کوم چې سبا به څه کېږي، بل سبا به څه کېږي. فقط ما اورېدلي دي چې د دوی مشران نن یو څو نفره را روان دي کابل پلو، او تو څه نه دي را رسیدلي، خو را روان دي. او هغه پلاوه چې رسمي سفر باندې پاکستان ته تللی وو، هغوی نن ما واورېدل چې را رسیدلي دي. نو دو خلکو ته چا تر اوسه پورې شی نه دي ویلي، دغه حالت ته فعلا پورې.
یوه دقیقه وخت لرو، دوه پوښتنې لرم. طالبان به څه وکړي؟ آیا د حکومت پر جوړولو کار پیل کړی کنه؟ او بل له هیواده د پخوانیو مشرانو د وتلو په اړه تاسو ته څه احساس پیدا شو؟
طالبان خو تر اوسه دل پر مشرانو نه دي راغلي، د حکومتي دوایر بند کړي دي، صرف په وزارت د ساتامي کار کوي او نور دوایر بند دي. خو دا ورور سیویل ته په دوایرو کې غلاوې روانې دي، دا شی بند شوی ده. لکه نن د وزارت تجارت کارمندان سره په تماس کې شوم، وایي دفتر ته یې نه خوشي نه کړو، خو دروازې خلې کې موږ ته ویل چې تر اوسه لا تصمیم نه دی نیول، تر خپل کورو ته راشي سبا یا بل سبا وال درته.
او احساس مو لاند کړه ته وایست، ځکه چې پروګرام په خلاصې دوه دی.
احساس خو به دا احساس ته د نران ځان ته نه وایي، او ځان ته غیرتی وای او ویل به ځا وطن نه پریدو نه تختو د خپل خويندې ورونه او مایندې د افغانستان کې आवाज خوش کړ او دوی به غیرتانه تختید او په دې پوسټ کې د افغان